په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سر ټکی د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو په قامي اسمبلی کې د فاټه د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی دی. د پاکستان چارواکو د القاعده شبکې او نورو تر هغه ډلو سره د مالی مرستو په تور یو پخوانی پایلټ نیولې دی او د ملګرو ملتونو عمومي مشر د هنګري پولیسو لخوا په ناغښتونکو سره په چلن اندېښنه څرګند کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. پرون د خبر ایجنسی د سیاسي او مذهبي ګوندونو ځای مشرانو په قامي اسمبلی کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی دی او ویلي دی چې د سره باد قبایلي سیمو ډېرې ستونزې حل شي. په جمهوریت پریس کلب کې د خبر ایجنسی د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د خبري غونډې پر مهال ویل چې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډول سره به د سیمو خلکو ته بنیادي انساني حقوق ملاو شي او په صوبایي اسمبلی کې به قبایلو ته هم نمائندګي ترلاسه شي. په دې موقع د قومي وطن پارټۍ یو ځای مشر اډوکیټ اسد افریدی ویل
یقینا چې موږ ټول سیاسي ګوندونه شو موږ دې پوره پوره مرسته کوو دې شاته ولاړو چې دی دا بل کې یعنی دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده. دې سره به دا وشي چې پښتانه په اول ځل په یو اسمبلی کې په یو هغه کې بوراغون شي که هغه قبایلي پښتونخوا ده که شمالي پښتونخوا ده.
دغه خبري غونډې ته د پیپلز ګوند عوامي نېشنل پارټۍ جمعیت العلماء اسلام او نورو سیاسي ګوندونو ځای مشرانو هم وینا وکړه. د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې په قامي اسمبلی کې د فاټا غړو یو بل جمع کړی و او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راولي. د خبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونه یا چیمبر اف کامرس چارواکو ویلي چې په صوبه کې له تیرو دوو کلو راهیسې امنیتي وضع ښه شوې ده ځکه سرمایه کاران او کاروباریان بیرته واپس را روان دي. دا خبره د پښتونخوا چیمبر اف کامرس غړو پرون د ترهګرۍ ضد جنگ کې د وژل شو او جوبل شو پولیسوالاو ته د درناوي یو پروګرام کې وکړه. د چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل
نو زمونږ دا یو پیغام چې دنیا له مونږ ورکول چې بای د پاکستانی عوام چې دي او بزنس کمیونټی اسپیشلی پل پولیس شاته ولاړ دی پل فوج شاته ولاړ دی چې کوم دیو آپریشن ضرب عضب شروع کړلی دی او پولیس هم لګیا دی دهشتګردي نه دا صوبه صفا کوي دا ښار صفا کوي.
دوی زیاته کړه چې په صوبه کې د کاروباریانو د تښتولو پیښو کې ډېر کمې راغلې دي. پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي چې پولیسو د هوایي ځواک یو پخوانی پایلټ د القاعده شبکې نوی جوړ شوی د جنوبي ایشیا څانګې سره په مبینه توګه د مالی مرستو په تور نیولې دي. د ترهګرۍ ضد ادارې یو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچۍ ښار کې گرفتار کړل شوی دی. د خواجه په اړه ویل کیږي چې هغه سوداګر دی او په کراچۍ او ایران کې د کیمیکل دوه کمپنیانې دي چې ورپکو ډلو سره یې په پراخه کچه مالی مرستې کولې. نوید خواجه وویل چې دغه مشکوک تن د القاعده شبکې د جنوبي ایشیا څانګې سره د مالی مرستو نه وړاندې افغان طالبانو ته پیسې ورکولې. دغه تن هغه ورپکو سره هم مالی مرستې کړې وي چې په کراچۍ ښار کې د اسماعیلي فرقې 50 غړي وژلي وو. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر پرون ویلي دي چې حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته تلو سفر کولو د بندیز له فهرست نه د 15,000 کسانو نمونه لري کړی دي. چودري نثار علي خان په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسي تر لاندې به د یو تن نوم د درې کالو مودې نه زیات په فهرست کې نه ساتل کیږي. دوی ویل چې د چا نوم په فهرست کې اچول کیږي هغې ته به د دې خلاف د اپیل کولو حق هم ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو غړي سمګلران او د هیواد خلاف جاسوسي کوونکي عناصرو ته به له ملک نه بهر ته د تلو اجازه نه وي او د دې نمونه به په فهرست کې وي. ټاکل شوی چې له کابله یو جګپوړی پلاوی نورستان ته لاړ شي. د دې پلاوی د تګ ژمنه تېره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني د نورستان له یو شمېر قومي مشرانو په ملي او ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازو او دینی عالمانو سره په ارګ کې د غونډې پر مهال وکړه.
زبا یوایا توتک با صلاحیت ہے سی ټول چاری وګوري او په دې چوکاټ کې هغه څه چې غواړي سی ګډونی اصلاحاتي ان شاء الله تعالی به تر سره شي.
د نورستان مخورو د خپل ولایت ستونزې له ولسمشر سره شریکې کړې او محمد اشرف غنی ویل چې کابل ته د دولتي وفد تر راتګ وروسته به پر هغو لارو چارو غور وشي چې د نورستان د اتو ولسوالیو ترمنځ لارې جوړې شي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر سید منصور نادری روسی سوداګر وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. سید منصور نادری د سپتمبر په 14 د یو پلاوي په مشرۍ ماسکو ته لاړ. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او روسی سوداګرو سره په ماسکو کې وکتل. د کور جوړولو په برخه کې یو تړون هم لاسلیک کړ چې 90% لګښت افغان لوري ورکوي او 50% لګښت به یې د روسی لوري پر غاړه وي. تازه مشال راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون وای کله چې د هنګری پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل دی حیرانه شو. بان کی مون ویل چې د چهارشنبې په ورځ د هنګری له وزیر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلند په اړه خبرې وکړې. بان کی مون دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې 13 ورځې پناه غوښتونکو د سربیا له خاورې د هنګری دننه پولیس پر کانو ویشتل. د هنګری پولیسو په جواب کې د مرچو سپری اوبه او اوښکې بهونکي ګاز پر هغو استعمال کړل. د هنګری پولیسو دغه هجوم وسلوال پناه غوښتونکي ګرځولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویلي چې پر پوله د تشدد په پیښو په اړه ډېر زیات اندېښمن دي او روسیې وړاندیز کړی چې په شام کې د دغه هیواد د فوځي پراختیا او د اندېښنو په اړه به د امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری 13 ورځې په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل ماسکو غواړي چې د شام د شخړې د هواري لپاره او په شام کې د روسیې پر شتون خبرې وکړي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال راډیو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په خیبر ایجنسی کې د هیواد د سیاسي ګوندونو یو ائتلاف د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو د استازو د دې غوښتنې ملاتړ کړی دی چې وایي د فاټا انتظامی چارې د خیبر پښتونخوا صوبې ته ورکړل شي.
دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده چې فاټا پاټا شي. پښتانه په اول ځل په یو اسمبلی کې پورا غونډ شي.
د خیبر پښتونخوا د کاروباریانو د نماینده تنظیم غړي خوختي چې دوی ته ورپېښې امنیتي ستونزې په کمېدو دي او دا چې ملګرو یې بیرته په صوبه کې پانګې اچونې ته زړه ښه کړی دی.
غوابره تاوانو یو پکې دا بته خوري وا
چې اوس د حالات کوم بهتري راغلي دا اوس موږ د ملګری واپس را روان دي.
او د افغان طالبانو له دې وینا وروسته چې په لیکو کې د مشرتابه پر سر اختلافات نور شتون نه لري دا غوي نوې مشر بګنی وکول شي له افغان حکومت سره د سولې خبرې بیا پیل او پر مخ یو سي.
افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي نو هغه به د مخکې نه زیات مضبوط وي.
د تاریخ پانا ونیس پروگرام هم اوري هله دال مشال رادیو سروس. دا هم اولنی رپورت په خیبر ایجنسی کې د فعالو سیاسي ګوندونو یو ائتلاف د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هغه یو بل د مسودې جمع کېدو ملاتړ کړی دی چې پکې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو غوښتنه شوې ده. د سیاستوالو پرون په خیبر ایجنسی کې وی خبري غونډې ته وویل چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي نو دغو سیمو ته به د هیواد عدالتي نظام وغځول شي چې په ترڅ کې به د دوی په خبره د هیواد د قبایل بنیادي بشري حقونو ته لاسرسی ولري. خو په قبایلي سیمو کې د ځینو ټولنو لخوا بیا فاټا ته د ځان ته صوبې حیثیت ورکولو غوښتنې هم مخته راغلي دي. د سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د دغه خبري غونډې په محل د قومي وطن پارټي او مشر اډوکیټ اسد پردي د دغه بل په حق له مشال ریډیو ته وویل
مونږ د دې پوره مرسته کوو. یعنی دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده چې فاټا د فیډرل ایډمنستریټر ایریا په ځای چې دی پروینشل ایډمنستریټر ایریا دې سره به دا وشي چې پښتانه به په اول ځل په یو اسمبلی کې پورا غونډ شي نو دا د پښتنو د یونیټي طرف ته یو ډیر اهم پیشرفت دی. چې د دی سپریم کورٹ او دی ہائی کورٹ عمل دخل چه دا په اول ځل دی علاقو ته او غزول شي جی.
د پاکستان پیپلز پارټی مشر حضرت ولی پردی وویل چې مونږ کبایل غواړو چې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شو.
مونږ د اکثریت دغه خواهش ده چې مونږ د په خیبر پختونخوا د صوبې ایسه شو. د فاټا پارلیمنټیرین چې کوم بل پیش کړی دی په قومي اسمبلی کې د هغې دپاره هغوی د مونږ سیاسي اتحاد سره د لایرز فورم سره د سټوډنټس بینک سره ژوند د هر مکتبه فکر سره هغو یو له عمل جوړ کړلو او هغې باندې ټول سره متفق شو. نو مونږ د هغې بھرپور حمایت کوو.
او د جمعیت علما اسلام پارټۍ یو مشر سید کبیر افریدی په خپله وینا کې وویل
دا بیل د قبایلو ترجمان دی. انشاءالله امید لرو چې څومره پارلماني جمعتونه ټول به انشاءالله د بیل حمایت کوي. ډېر زر چې کم دی دا په اسمبلی کې پیش کیږي او متفقات رو دا بیل پاس کیږي انشاءالله.
او د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر منظور هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
صوبې خلک عموم د یو پښتنو یو قوم یو اس بلتون په ممکن نشته دی. کار دی که اسپتال دی که یونیورسٹی دی که هر څه دی مونږ تړلی شوي یو. بلکې که مونږ سوچ وکړو څومره درې چې دي د هغې خولې هم دغې صوبې ته دي. نو مونږ بېلولی نه شي. وخت راغلی دی چې مونږ د غلامانه نظام چې قبایل په یوویشتمه صدۍ کې تېروي دغې نه راوچت کړو. دا دی مونږ تاسو ټولو فرض جوړېږي.
یاد دی وي چې څو ورځې وړاندې د فاټا پارلیمنټیرین په متفقه توګه د قبایلي سیمو موجوده حیثیت بدلولو په اړه په قومي اسمبلی کې یو بل وړاندې کړی دی چې د قبایلي سیمو خلک سیاسي ګوندونه او قبایلي وکیلان یې حمایت کوي. خو بیا دلته د ځینې ټولنو لخوا داسې وړاندیزونه مخې ته راغلي دي چې فاټا له دې د صوبې حیثیت ورکړل شي او یا دې آزاد کونسل ورکړل شي. او ځینې قبایلي مشران هم بیا د قبایلي سیمو په موجوده نظام کې د بدلون په حق کې نه دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشره بیګم نسیم ولی خان د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا هم ورته د یوې بېلې صوبې حیثیت ورکولو په هکله وایي چې ګوند ته به هغه یوه خبره د منلو وړ وي چې اکثریت قبایل یې ملاتړ وکړي. د نوموړي سره په پېښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان مرکه کړې ده.
انفرادی فیصلینی اجتماعی زخپلا زما چې کوم پړه کې ده هغه دا ده چې دا د قبایلو نه ده تپوس خبره ده چې آیا قبایل مونږ سره شاملېدل غواړي. نو مونږ سره دې شامل شي که قبایل وایي چې مونږ ځان له بېله صوبه غواړو بېله صوبه دې بله ورکړي. که هغوی غواړي چې مونږ چا سره بل چا سره تلل غواړو دا هغوی هغه خبره دی اومنل شي ځکه چې کوم ځای کې خلکی اوم د هغه ځای د خلکو په رضا او په مرضی چې لکه کشمیر کې دین ختی دی او هغې کې فیصله نه کیږي چې په کومه طریقه الیکشن وشي.
بیبي دغه فیصله بیا د قبایلي سیمو نه چې د قومي اسمبلی ممبران دي یا سینیټران دي هغوی دغه بل روړي په لومړي ځل داسې یو هڅه کیږي او داسې قدم دا کیږي دا ډېره لویه تبدیلي نه ده.
الله د دې جواب در کول شم چې کله دا خرڅو شي قبایل یا صوبې شي یا زمونږ شي او وی خپل ممبران جوړي نو بیا به حکومت کوشش ضرور کوي چې د اسمبلی ممبرانو کې اوی له دې ورکي ځکه چې دا ممبران په شورو کې کته د 47 کې ته سوچو کې نو صوبې د ماخیال چې سلویخ ممبرانو کړ دینه کوم کزیات او اوس خدای نه خبر دي د اسمبلی ممبران څونه دي پروینس
نو د پښتنو په ګټه نه چې لکه قبایلو ته ځان لایا او صوبه ورکړل شي یا د صوبې یو څه جوړ شي په پاکستان کې د پښتنو لوي صوبه راشي.
او بچي دا به د قبایلو تر دې من نه پتلې موجوده وخت کې چې د قبایلو کوم تر دې عمل دي دا هی پر را کې بو دومبو او چې کله راشي دا به هغه را
هغه کو په خپل دې عمل لا کړی دي چې ځنې خلک وایي چې مونږ خپل قبایلی حیثیت نه غواړو چې ختم شي. خو بیا د دین نمائندگان چې په قومي اسمبلی کې دي هغه دغه قرارداد جوړي
بچي د وخت نه مخکې د هیڅ شي فیصله نه اول به قرارداد راځي بیا به هغه صوبه کیږي بیا په کې ممبران جوړیږي بیا به اسمبلی کې ممبران دیاتیږي دا هغې نه پس به دا مونږ ویل شو چې دا د پښتنو په خیر تمامه شوه.
د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې له مشرې بیګم نسیم ولی خان سره مو د مشال رادیو د خبریال خالد خان مرکه اوریده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونه یا چیمبر اف کامرس د صوبې د امنیتي وضعیت له امله ډاډ ښیي او وایي چې هغه کاروباریان او پانګوال چې خپل کاروبارونه او سرمایې له صوبې بهر ته وړې وي بیرته یې هغلته مخه کړې ده. د چیمبر اف کامرس چارواکو د څرګندونې پرون چهارشنبه په هغه یوه غونډه کې وکړې چې د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوو او ټپي شوو پولیس سرتیرو ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کولو لپاره جوړ شوي وه. د غونډې ګډونوالو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ پر عملیاتو او د هغو پر پایلو هم تسلي وښوده. تفصیل له پېښوره د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس کې د صوبې کاروباریانو، کارخانه دارو او دکاندارانو له اړخه د هغه پولیس اهلکارانو کوم چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې وژل شوي او ژوبل شوي دي ته د عقیدت پرزونې وړاندې کولو په لړ کې یوه درنه دستورو شوه چې پکې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر د صوبې کاروباریانو، د وژل شوي پولیس اهلکارانو خپلو خپلوانو او ژوبل شوي پولیس اهلکارانو په خپله ګډون وکړلو. د پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد ساق د دغه پروګرام په لړ کې مشال لیډو ته وویل
دا خصوصا د خیبر پختونخوا د تاجر برادری، د دکاندارانو، د کارخانه دارانو دا ریکگنیشن دی چې خیبر پختونخوا پولیس چې کوم لازوال قربانیان دي 2000 نه زیات شهادتونه ورکړي شوې دي او زموږ چې غازیان دي هغه ډېر دلیری سره د دهشتګردو مقابله کړی دی. نو زموږ دا یو پیغام و چې دنیا له موږ ورکول چې بې د پاکستانی عوام چې دي او بزنس کمیونټی اسپیشلی خپل پولیس شاته ولاړ دی، خپل فوج شاته ولاړ دی چې کوم دیو آپریشن ضرب عزب شروع کړلی دی او پولیس هم لګیا دی دهشتګردی نه دا صوبه صفا کوي، دا خار صفا کوي.
دا چیمبر پخوانی مشر زاهد الله شینواری مشال لیډو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې کم کاروباریان چې د دې صوبې نه نورو ملکونو ته یا هم د دې ملک نورو ښارونو ته د ترهګرۍ، اوا بره تاوان، بدخورۍ او د هدفي وجنو له ویرې په تیښته مجبوره شو، هغه اوس د حالاتو ښه کېدو له وجې واپس را روان دي.
دوه شیونه ډېر زیات وو، یو پکې د اوا بره تاوان، یو پکې د بدخوري وه. د دې دواړو ټارګټ چې دی کنه دا کاروباري خلک وو، په دې وجه دا خلک مونږ نه بیا شپ شو. ځینې خلک دوبۍ ته لاړه، څه ملیشیا ته روان وو، څه لاهور ته لاړه، اسلام آباد ته لاړه. نو خدای فضل دی چې اوس د حالات کې مو بهتري راغلې ده، پکې د ضربې عذب په وجه یا د پولیس د صحیح کاروایی په وجه اوس موږ دا ملګري واپس را روان دي او چې کوم دکانونه کارخانه هغې بندې کړې وي هغه خدای فضل سره دوباره سټارټ کوي لګیا دي. د خلکو مورال های شوی دی.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایس پرزیډنټ اقبال خان اپریدی وینا ده چې تیر دوه کالو کې خوشه 55% پورې په بدخورۍ او اغوا بری تاوان کیسونو کې کمی راغلی دی او تمه یې څرګنده کړه چې د پولیس د صحیح کارکردګۍ له وجې به وړاندې پدې کې نور هم کمی راشي.
جی پی سیف هم دا وایي چې پدې کې تقریبا 55% کمی راغلی دی، خو مونږ دا توقع لرو چې په کمی مانداری دی لګیا دی او کار کوي، نو کېدی شي چې دا 10-15% راشي، خو مونږ پدې شي خوشحاله یو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر نصر خان دورانی پدې مخه باندې د صوبې کاروباریانو، سرمایه کارو او عام اولس ته باور ورکړو چې ډېر زر به د دوی په هلو ځلو خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه پېښور یو وار بیا د پخوا په شان د دې سیمې یو مهم او غټ کاروباري مرکز جوړ کړي. د پاملرنه چې په دستور کې برخه اخیستونکو پولیس اهلکارانو او کاروباریانو په قبایلي سیمو کې د پوځ لخوا ضرب عزب اپریشن هم ډېر وستایو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو له تایید وروسته د هغوی په لیکو کې د مشرتابه پر سر د اختلافاتو رپورټونه خپاره شول، خو افغان طالبان اوس وایي چې هغه اختلافات یې له منځه وړي دي او دا چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی له نوي طالب مشر سره د وفادارۍ ژمنه کړې ده. پښتون دادا چې له دغه پرمختګ وروسته به د افغانستان د روغې جوړې د خبرو ځنډیدلې بهیر ګنې بیرته پیل او اغیزمن ثابت شي او که څنګه. پر دې موضوع په پېښور کې د مشال رادیو خبریال زبی شفق د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ ته را لېږلې ده.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل به د سولې پر خبرو مثبت اغېز وکړي، خو د دې ترڅنګ دا هم وایي چې د طالبانو نوی مشر ښایي له افغان دولت سره د سولې د مذاکراتو په بیرته پیلولو کې له یو له ننګونو سره مخ شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې طالبانو د سې شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی د طالبانو تحریک د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړ او له هغه سره یې د وفاداري ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه د پاکستان په مری ښارګوټي کې ترسره شي وځنډېده. همداراز د ملا عمر تمرینی ورستا په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات رامنځته شو چې پاکستانوي چارواکو د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دغو اختلافاتو ختمېدل اړین وبلل. خو اوس چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات ختم شوي او د ملا عمر کورنۍ له نوي طالب مشر سره بیعت کړی، آیا دا به د سولې پر مذاکراتو مثبت اغیز او د دې پروسې په بیرته پیلېدا کې څومره مرسته وکړی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
دا خو ډېر مثبت او پرمختګ دی، نو دا خو منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي، نو هغه به د مخکې نه اوس زیات مضبوط شوي ځکه چې اوس د هغه مخالفت به کمیږي. نو اوس امکانات زیات شوي د دغه مذاکراتو، خو دا ده چې دا فیصله به ډېره یو مشکله فیصله وي ځکه چې منصور اوس ویلي دي چې دی د امن مذاکرات په حق کې نه دی، حالانکه همده په مشوره باندې یا د په امر باندې طالبانو مخکې د افغانستان حکومت سره په مری کې مذاکرات کړي وو.
په عین حال کې د افغان چارو یو بل سارونکی شمیم شاهد هم د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل د سولې پروسې لپاره ګټور بولي او وایي
کله چې ختم شي نو پروسې ته خو ګټه رسېږي. دا غټه وجهداره چې د قطر نن سبا چې کوم د طالبانو مشر ملا عباس له هغه خبرو تر په حق کې د ملا عمر لپاره د افغان دولت سره خبرې کول لګرانی او د ملا اختر منصور لپاره اسانی دي. اوس حالاتو کې ډېر بدلون راغلی دی، زما دا خیال دی چې څه وخت ملا اختر منصور په حالاتو باندې قابو ومومي نو دې به زه خبرې اترې خامخا شروع کړي.
پاکستان چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لومړي پړاو کوربه وو، که څه هم په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره یې هڅې روانې کړي، خو د طالبانو خپل منځي اختلافات یې د دې خبرو په پیلادا کې ستر خنډ بلل. د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په اتمه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جاري ساتلو سلا شول. خو د دغه خبرو د دویم پړاو نه یوازې دوه ورځې وړاندې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونه خپاره شول چې په ترڅ کې د سولې مذاکراتو ځنډېدل.
له پیښور زموږ خبریال زبی شفق له پاکستان خبریدونکي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیرټ بلانک په حواله وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیرته بحالېدی او په ترڅ کې د افغان طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر راپورته شوي اختلافات یو خواته کېدای شي. نوموړي دا څرګندونې د نهې په ورځ پاکستان ته د خپل سفر پر مهال کړي. تفصیل ملیحې امیرزاده اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د امریکا انتظامیه باور لري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې له هغې پس بحالي دي شي کله چې د ملا عمر د ځایناستې په سر شخړه حل شي. د نهې په ورځ افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیرټ بلانک داوا وکړه چې د پخلاینې د بحالیا پروسه په طالبانو منحصره ده. نوموړي دا داوا هم وکړه چې د افغان حکومت په ګډون نورې ښکېلې خواوې دا باور لري چې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې سیاسي معامله اوس هم ممکنه ده. بلانک په اسلام آباد کې د امریکا په سفارتخانه کې خبریالانو ته وویل چې په مری کې له طالبانو سره د خبرو اترو د لومړي پړاو وروسته امیدونه ډېر وو. داغه په خبره دغه پروسه تر هغې وروسته بحالی دی شي کله چې طالبان د مشرتابه مسله حل کړي. جیرټ بلانک چې څو اونۍ وړاندې د ډانیل فیلمن د تګ پس د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي دنده سنبال کړه، اسلام آباد ته د تګ مخکې په کابل کې له افغان مشرتابه سره هم کتلی وو. ورځپاڼه لیکي د نوموړي دغه دورې ته د هغو کوششونو په سترګه کتل کېږي چې ښکېلې غاړې دې سره معامله وکړي او مذاکرات بحال کړي. د بلانک په نظر د طالبانو د مشرتابه په سر شخړه د حل کېدلو ترڅنګ خبرو اترو ته ژمنتیا د سولې د پروسې لپاره مهم دي. د نوموړي په خبره له افغان انتظامیه سره په ملاقات کې دا هم ولیدل چې له طالبانو سره واپس خبرو اترو ته د کېناستلو ژمنتیا لري خو چې د ډلې خپلمنځي اختلافات یې حل شي. ورځپاڼه د نوموړي د خولې لیکي چې د روس او چین په ګډون ټولو سیمه ییز طاقتور هیوادونو هم د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو اترو د ملاتړ کولو په هکله رضامندي ښودلې. د ورځپاڼې په خبره که څه هم نوموړي له طالبانو سره د واپس مذاکراتو په هکله هیله وښودله، خو د دې لپاره یې کوم وخت ورنه کړ چې کله داسې کېدای شي. د هغه په خبره دې ته ګوري چې په راتلونکو نو او میاشتو کې به څه کېږي. که څه هم نوموړي د دې پوښتنې چې حکومت یې د پاکستاني پوځ لخوا په قبایلي سیمو کې د کاروایۍ په اړه څه فکر لري له څه ویلو ډډه وکړه، خو دا یې وویل چې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف په ولسي کچه دا بیان ورکړی چې پاکستان به د وسلوالو خلاف په کاروایۍ کې د ښه او بدو فرق نه کوي.
زموږ همکار ملیحه میرزاده وه او د یو شمېر رپورټونو له مخې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې به افغان پلاوی د افغانستان د امنیت او اقتصاد پر موضوعاتو ټینګار وکړي، خو د سیاسي چارو ځینې کتونکي په دې باور دي چې افغان هیئت باید له موقع ګټه واخلي او په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مسئله راپورته کی. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر ناورو.
د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې به د افغانستان پلاوی د امنیت له 2015 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرسته او په افغانستان کې د داعش د ګواښ مسله یاده کړي. د افغانستان ولسمشر د سیشن بی پورس اعلان وکړ چې په دې غونډه کې به اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د پلاوی مشري وکړي. جناب ډاکټر صاحب په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. له دې عمله یې د تګ تیاري نیول شوې ده او دی به په ټولو غونډو کې برخه واخلي. له عبدالله عبدالله سره به نیویارک ته په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی ملګری وي. د ملګرو ملتو اویایمه عمومي غونډه د سپتمبر په 28 پیلېږي او د اکتوبر تر 15 دوام کوي. په دې غونډه کې به د نړۍ د لسکونو هیوادونو استازي برخه واخلي. ویل کیږي چې د ملګرو ملتو د غونډې ترڅنګ به د افغانستان اجرایي رئیس د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د امریکا په اوهایو پوهنتون کې استاد علم پاین وای چې امریکایانو اوس دې ته متوجه شوي دي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. نو افغان پلاوی باید د دې مداخلې مسله د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې یاد کړي.
بالخصوص دغه د داعش مسله ده او د القاعده مسله ده او د خپل د پاکستان د مشکلات چې دلته ستاسو د امریکایانو هم دې ته متوجه شوي دي. نو زه فکر کوم چې د دغه فرصت څخه استفاده کول د افغانستان په ګټه ده او د دې ځای د صلح او د ثبات د منطقې په ګټه ده.
د ملګرو ملتو سازمان په 1975 کال کې د نړۍ د یو شمېر هیوادو له لوري تاسیس شو او افغانستان د دې سازمان له لومړنیو هیوادو څخه و چې غړیتوب یې ترلاسه کړ. د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې به سږ کال په نړۍ کې د اقتصادي ودې پر ثبات خبرې وشي او دا موضوع به وڅېړل شي چې څرنګه له هغو هیوادو سره چې اقتصاد یې ښه نه دی د ټکنالوژۍ او اقتصادي پراختیا په برخو کې مرسته وشي. د غونډې برخوال به همداراس د طبیعي آفتونو د مخنیوي پر لارو چارو وشخیشي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراده و سمال ته دومره پراتري
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمن نشوند د سرنسته
دا غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندو مين دي نور نو غوړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخته فلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
ردونکو د افغانستان د خوست د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې په افغانستان کې د ملي والی حکومت د خپل فعالیت له پیله تر اوسه د دې ولایت پرمختیا او آبادۍ ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی ګواښ وکړ کچې مرکزی حکومت یې غوښتنو ته توجه ونه کړي نو دوی به ولس ته مراجعه وکړي او په ولسی قوت به حکومت مجبور کړي چې خلکو ته د خپلې بې توجهۍ ځواب ووایي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د خوست ولایتي شورا مشرغړو ولست د یاد شورا د فعالیتونو په باب د حساب ورکولو په یو غونډه کې د ملي یووالي حکومت یاد ولایت په بي توجه توران کړ او وی ویل چې نوی حکومت د خپل کار په موده کې د دې ولایت اقتصادي او ټولنیز پرمختیا او د حکومتوالۍ خوالي ته پاملرنه نه ده کړې. دوی د یو شمېر حکومتي ادارو مدیران او مسؤلین هم توران کړل چې کاري وړتیا نه لري او نشي کولای د خپل پروګرامونو پلانونو او ترسره شوو فعالیتونو په باب ولایتي شورا او خلکو ته وابوی. د خوست د ولایتي شورا غړي نورشان نورانی مشال رادیو ته په دې اړه داسې ویل:
تاسو پرنج تر اوسه پورې د ملي والی حکومت یا د یو شمېر بهرنیو ډونرانو توجه خوست ته نشته. په خوست کې ډېر کهلت دی د پروژو هېڅ ډول داسې اساسي او بنسټیزه پروژه نه تر سترګو کیږي چې د خوست مشتو په درد وخوړل شي. بیا هم په دې متعلق یو شمېر د ولسونو غونډې رابولو.
دا چې مرکزي حکومت او نړیوالو ډونرانو په کومو خواو کې د یاد ولایت سره مرستې کړي، د ولایتي شورا رئیس امیر الله رسوان وایي
تر اوسه پورې
هیڅ نه محسوسېږي. داسې خاصه بودیجه د انکشافي کړنو لپاره یا د ولسونو د عامه ستونزو د رفع لپاره دولت نه تخصیص کړی دی او نه تر سترګو کې.
د ولایتي شوراګانو یوه دنده دا ده چې د خلکو اساسي ستونزې او غوښتنې معلومي او اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو ډونرانو سره چې په دې هیواد کې ډېرې پرمختیایي پروژې په مالي لحاظ تمویلوي شریکې کړي. د خوست ولایتي شورا مرستیال شکرالله بابکرخیل همدې مسلې ته په کتو وویل چې
هغه اساسي مشکل ما اورېدلی دی د ولسونو نه، هغه مو د دولت د اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي، څه چې لازم و هغه شوي نه دي.
د یادونه ورده د خوست ولایتي شورا 15 غړي لري چې ډېری غړي ځوانان او مسلکي کسان دي. د ولایتي شورا غړو د خپل فعالیت په موده کې د خلکو د غوښتنو د انعکاس لپاره یو شمېر مدني حرکتونه او ټولنیز فعالیتونه ترسره کړي چې خلکو پکې په پراخه کچه برخه اخیستې ده.
د نجیب الله خیل رپورټ مو اوریدو. لسنیمې بجې شو، اوریدونکو د ګلیاز نه لنډ خبرونه اورو.
پرون د خبر ایجنسی د سیاسي او مذهبي ګوندونو ځای مشرانو په قومي سمله کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی دی او ویلي دي چې د سربا د قبایلي سیمو ډېرې ستونزې حل شي. په جمرود کرسله کې د خبر ایجنسی د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د خبري غونډې پر مهال ویل چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډولو سره به د سیمې خلکو ته بنیادي انساني حقوق ملاو شي. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونه یا چمبر اف کامرس چارواکو ویلي چې په صوبه کې له تیرو دوو کلونو راهیسې امنیتي وضع ښه شوې ده، ځکه سرمایه کاران او کاروباریان بیرته واپس را روان دي. دا خبره د پختونخوا چمبر اف کامرس غړو پرون د ترهګرۍ ضد جنگ کې د وډل شوو ژوبل شوو پولیس والاو ته د درناوي په پروګرام کې وکړه. پاکستانی چارواکو پرون ویلي چې پولیسو د هوایی ځواک یو پخوانی پایلټ د القاعده شبکې نوی جوړ شوی د جنوبي ایشیا څانګې سره په بمبینه توګه د مالی مرستو په تور نیولی دی. د پاکستان د کورونو چار وفاقي وزیر پرون ویلي چې حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته تلو سفر کولو د بندیز له فهرست نه د 15,000 کسانو نمونه لرې کړي دي. چودر نثار علي خان اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وی چې د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسۍ تر لاندې به د یو تن نوم د درې کال مودینه زیات په فهرست کې نه ساتل کیږي. ډاکټر شوی چې له کابل یو جاکپوړې پلاوي نورستان ته لاړ شي. د دې پلاوي د تګ ژمنه تېره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني وکړه. د افغانستان د خارجې د پراختیا وزیر سید منصور هادي روسي سوداګر وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. سید منصور نادري د سپتمبر په 14 د یو پلاوي په مشرۍ ماسکو ته لاړ. د ملګرو ملتو عمومي مشر بان کی مون وای کله چې د هنګري پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل د حیران شو. بان کی مون ویل چې د چهارشنبه پر د هنګري وزیر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلند پاړه خبرې وکړې او روسیې وړاندیز کړی چې په شام کې دغه هیواد د فوجي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي.
د خبرونو لنډیز مو لګولیاز اوریدو. او سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانې خپل اداریا د کرپشن د مخنیوي په ضرورت لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د شهرای قراقرم د 40 کیلومتره جوړ کړی شوی برخه پرانستي پر مهال ویلي دي چې تیر وختونو کې د غیر شفافیت له امله د پرمختیایي هلو زلو ګټې ولسته نه دي رسیدلې او سرکاري پیسو کې د خیانت له امله هیواد ته زیان رسیدلې دي. ورسپانې لیکي چې دا حقیقت دی چې د لومړۍ ورځې څخه د هیواد ولسته بدونوانی لعنت سره مخ دي. که هر څو نیب هیواد کې د بدونوانی د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي، خو د دې باوجود کرپشن د کمیدو په ځای ورځ په ورځ نور هم سیوا کیږي. ورسپانې لیکي چې د هیواد ترقۍ، پرمختګ او مخکې تللو لاره کې دا مهال بدونواني تر ټولو لوی خنډ دی. د کرپشن د لعنت له منځه وړلو لپاره هیواد کې د احتساب د نظام مضبوطولو او موثره کولو ته ضرورت دی. او وزیر اعظم چې مالی او انتظامی معاملو کې په امانت، دیانت او شفافیت کمزور راوړی دی، دا د ډاډګیرنې وړ دی. خو د دې لپاره عملي مونو ته اړتیا ده، د کم لپاره چې به د حکومت ترڅنګ عام اولس ته هم خپل کردار ادا کول وي. جنگ ورسپانې خپل اداریا د پرایویټ سکولونو لخوا په فیسینو کې په اضافي لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د لړ کې په سختۍ سره نوټس اخستی دی او د مسلې د حل لپاره یې پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي په فوري توګه د بحالۍ حکم ورکړی دی. ورسپانې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې پرایویټ سکولونه د تعلیم په وده کې مهم کردار لوبوي، خو په دې کې یو شمېر سکولونو د مالکانو زړه خوښي د تعلیم ودې پر ځای خپل کاروبار ښه کولو کې ده او دغه وجه ده چې ځینې پرایویټ سکولونه په مختلفو بانو د شاګردانو نه زیات فیسونه اخلي. ورسپانه لیکي چې امید ده چې حکومت به د وزیر اعظم د هدایاتو په رڼا کې د دې مسلې په فوري توګه څه حل راوباسي. دا ورسپانه خپل اداریا په پاکستان کې د یوټیوب په بندیز لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د تیرو دریو کلو راهسې یوټیوب په پاکستان کې بند دی او د موجوده حکومت په شمول تیر حکومت همدا ویلي وو چې د یوټیوب د بندیز مسله به هواره کړي، خو افسوس چې تر اوسه یې دې لړ کې څه عملي ګامونه پورته نه کړل.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د خبریالانو د کار او غوښته د پیښو امنیتی خطرونو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. بلخوا هم له امریکا خبریدونکې یوې بلې ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال بیا ایران ته د ملګرو ملتونو د څېړونکو د تګ موضوع راغستې. د دواړو مقالو مهمې برخې له انیسې اجمل اورو.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په 2008 کال کې په پاکستان کې د جمهوریت پر ځای کېدو وروسته د رای هیواد میډیا د درغلیو او د پوځ د کمی امنیتي ادارو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه رپورټونه ورکولو کې نور هم زړوره شوه، چې په بدل کې د میډیا کارکونکي له مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پیمرا ادارې لخوا میډیا ته نوي قوانین ورکړل شوي چې تر مخه د يرغمال کولو او د وسلوالو د بریدونو په اړه په رپورټونو حدونه عملي کیږي، او د دې نوي قانون تر لاندې دا هڅه هم شوې ده چې په ټلویزیون د خبرونو پر مهال پر وینا څنګه قابو واچول شي. د پیمرا د دې نوي قوانینو مخې ته د راتللو وروسته تیرونه په پاکستان کې په خبریالانو بریدونه وشول. وزیر اعظم نواز شریف د دې بریدونو تور په وسلوالو پورې کوي. نوموړي ژمنه کړې ده چې د کراچۍ نه د جرایم پیشه ډلو د ختمولو په هدف هڅې روانې دي، او په راتلونکو دوه کالونو کې به دغه ښار د جرایم پیشه ډلو څخه پاک او د خبریالانو لپاره یو خوندي ځای جوړ کړل شي. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې وسلوال یوازې د بیان د ازادۍ لپاره ګواښ نه دی، دوه کاله د انتظار باسلو لپاره اوږده موده ده. مقاله لیکي د پاکستان د پوځي او امنیتي ادارو د سمو تحقیقاتو د خبریالانو پر ضد ګواښونو جوړونکي او پر هغې تشدد کوونکي ذمهواره کسان عدالت ته تر راوستو پورې د خبریالانو د تحفظ په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف ژمنې رښتینې نه شي کېدی. نیویارک ټایمز لیکي باید د خبریالانو د خپرونو قربانو لپاره د پیمرا نوي قوانین ختم کړل شي، او یادې خبریالان پخپله د دې قانون یو نوی مسوده وړاندې کړي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي زیاتره د مغربي هوادنو چارواکي وایي چې ایران د اټمي وسلو پر جوړولو کار کړی دی، خو تهران بیا دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د اټمي انرژي نړیوال ادارې ته په ورکړل شویو رپورټونو کې هیڅ حقیقت نشته. د اټمي انرژي نړیوالې ادارې سره د پلټنو په لړ کې د ایران همکاري د تهران د بندیزونو د لرې کولو په لړ کې یو شرط و، چې د اټمي تړون په برخه کې د دې هیواد لپاره یو مهمه ګټه هم و. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه د جولای په 14 نیټه یو اټمي تړون ته ورسېدو، چې تر مخه به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به ترې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي. مقاله لیکي که چېرته ایران خپلې ژمنې پوره کړي، نو د دې هیواد به د بندیزونو لرې کېدل د راتلونکي کال په لومړۍ ورځو کې پیل شي. کارپوهان وایي چې د پلټونو د شرطونو نه داسې څرګندېږي چې دا د تهران په ګټه دي، او زیاتوي داسې به ایس ازاده لار نه وي چې دا معلومه کړل شي چې آیا ایران به د اټمي انرژي نړیوال ادارې پوښتنو ته په سنجیده توګه ځواب ووایي او کنه. څېړونکي خبرداری ورکوي که تهران د جولای میاشتې اټمي تړون ته د دوکې ورکولو پریکړه کړې وي، نو امریکا او د هغې ملګري هیوادونو ته به دا معلومه هم نشي چې ایران به د وسلو جوړولو لپاره څومره وخت واخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې روسیې په شام کې د بشار الاسد حکومت ته پوځي مرستې ورکول پیل کړي، واشنگټن کرملن ته خبرداری ورکړی چې بشار الاسد د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې هیڅ رول نه لري. روسیه بیا فکر کوي چې د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې اسلامي دولت وسلواله ډله له ماتې سره مخامخ کولی شي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورت له ما هارون بچا اوري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د سپتمبر پر 15 خپل روسی سیال سرګی لوروف ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوس هم غواړي د سوریې یا شام ولسمشر واک له لاسه ورکړي تر څو د هغې هیواد سیاسي ګوندونه وکول شي د یوه سیاسي جوړجاړي له لارې د شام 4 کلنې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. دا له هغه څو ساعته وروسته وه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین ټینګار وکړل چې د شام د حکومت پوځي ملاتړ د دې لپاره کوي چې شامي ځواکونه وکول شي اسلامي دولت وسلواله ډلې ته ماتې ورکړي. ټوټن د نورې نړۍ مشرانو ته هم بلنه ورکړه چې د شام د ولسمشر بشر الاسد په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد ائتلاف برخه جوړ شي. روسی مطبوعاتو د بشر الاسد یو مرکه هم خبره کړه چې پکې نوموړي د یاد ډلې پر ضد د غربي نړۍ او د شامي یاغي ډلو د ګډو هڅو لپاره غږ کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چرکن له امریکایي ټي وي چینل سی بي اس سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د هغو غوښتنو برعکس چې په عام محضر کې کوي د ولسمشر اوباما اداره نه غواړي چې په شام کې د بشر الاسد حکومت چپه شي. امریکا څو اونۍ مخکې د روسیې د قانع کولو هڅه وکړه چې خپل د اوږدې مودې ملګری بشر الاسد د شام واک پرېښودو ته اړلو په ترڅ کې په هغه هېواد کې د روانې کورنۍ جګړې د له منځه وړلو کار ته لار هوار کړي. خو روسیې روانه میاشت د دمشق د حکومت پیاوړي کولو په موخه له شام سره نورې پوځي مرستې وکړې. روسیا فکر کوي د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې به په سیمه کې د اسلامي یاغیانو د پرمختګونو مخه ونیسي. خو امریکا او نړیوال ملګري بیا وایي چې د دمشق حکومت خپله د مسالې یو برخه ده. غربي هیوادونو په شام کې پر اسلامي دولت وسلوال ډلې هوایي بریدونو او پر ضد یې د هغه هیواد د منځلارو یاغي ډلو د تقویه کولو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ هم د امریکا له خارجه وزیر سره خبرې وکړه او له روسیې وغوښتل چې د بشر الاسد حکومت ته نورې پوځي مرستې ورنکړي او د هغه نړیوال ائتلاف برخه جوړه شي چې له یو کال راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د روسیې خارجه وزیر بیا د روانې اونۍ په پیل کې له واشنگټن وغوښتل چې د یادې ډلې پر ضد په پوځي برخه کې خپل تګلاره له کرملین سره شریک کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سره باندې
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل لپاره د اروپایي هیوادونو د اقدام ستاینه کوي. خوایي چې په دغه اړه باید زیاتې هڅې وشي. جزئیات له فرشتې جلال زیورو.
د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنری استازي بتول احمد وایي په سوریه کې په تیرو 15 میاشتو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی او جګړه په بې ساري ډول شدیده شوې ده. د بتول احمد پوینا له سوریه څخه د خلکو د تیښتې بهیر شایله ګرندای شي. په دغه هیواد کې روان بحران داسې نه څرګندېږي چې په لنډه موده کې پای ته ورسیږي. بتول احمد ازادي راډیو ته وویل چې په عراق کې هم د خلکو وضعیت ورته دی. دا وایي چې لږ تر لږه 3.1 میلیون عراقیان بې کوره شوي دي او پخپله د عراق په بېلابېلو سیمو کې میشت شوي دي. د دې په وینا د سوریې او عراق خلک د ژوند له ډېرو سختو شرایطو سره مخامخ دي او مجبور دي چې له خپلو کورونو وتښتي. نو نړیوال باید دې ټکي ته پام وکړي چې عراقیان او د سوریې خلک د بیرته تک چاره نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یونیسیار په وروستیو کې په اردن کې د سوریې د میشتو کډوالو په اړه یو مطالعه کړې ده چې په هغه کې څرګنده شوې چې لږ تر لږه 80% هغه کسان چې له سوریې څخه اردن ته ورتښتیدلي دي د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. په لبنان کې هم د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې یو ابتدایي مطالعه څرګنده کړې ده چې لږ تر لږه 70% هغه کسان چې له سوریې څخه لبنان ته ورتښتیدلي دي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. بتول احمد وایي دا خلک له جګړې او بدبختۍ په تیښته کې دي او خوندي چاپېریال ته اړتیا لري. یونیسیار په اروپایي اتحادیه ژغ کوي چې کډوالو ته د ورتګ اجازه ورکړي. دوی ته باید د امن چاپېریال برابر شي. د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو وزیرانو د تېرې دوشنبې په ورځ په بروکسل کې غونډه درلوده او پریکړه وشوه چې نږدې 40,000 غیر قانوني کډوال چې په یونان او ایټالیا کې پراته دي د اروپایي اتحادیې په نورو هیوادونو وویشل سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یونیسیار د دغه اقدام ملاتړ کوي. خوای اروپایي هیوادونه باید د دغه غیر قانوني کډوالو په مخ خپلې دروازې پرانیزي او خلک د مهاجرت او پناه غوښتلو له حق محروم نکړي.
څوک شته کړشته چې موږ د پښتنو تپوشو کې او موږ ته یو لار وخی
د ماشوم مې غوې کې ما دې کنده ته پورې ځان داسې ځنګول ما د ماشوم بچو بچا په ډیره شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلې مې لاړه
خلې موږ ته کارتون راکو و سي موږ او پولیس لاس پیروا پولیس د سپارښت کاری کې اول دته ته دا چې څه بنای
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غاک
اوس اوریدونکو وخت شوی چې د تاریخ پاڼه ونیزه خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. دا خبرونه په پیښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان جوړوي او دا وخت تاسو ته موږ په تکراری توګه دروړو.
گران اوریدن کو دا عیسی علیہ السلام دا پیدا وخنا درې سوا شپږش قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم دا فارس یعنی موجوده ایران ټوله بادشاہی خپل ولکه کې واخیسته او د افغانستان نه د هندوستان په لور په نواپاس یا نواګه دا باسین په لور تلو، نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو او هغه په ړومبي ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کاله وروسته د دیرش کالو په عمر کې مړ شو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغوني آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ درې نیم زره کاله زوړ ښایي، چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه میلو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخنا خوشا ول سو کال وړاندې په دې سیمه آباد وو. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالونو سیړنه کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي، د دیر په حق لوای چې د آریا کام نواخلا تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپه او کلاګانې اوس هم موجود دي چې مونږ ته درې نیم زره کاله زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق لا هغه وایي،
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې سلویخ کیلومیټر بارډر دی د افغانستان سره، یو سل پنځه شپیته کیلومیټر پوله ده د سوات سره، درې شپیته کیلومیټر پوله ده د باجوړ سره او درې دېرش کیلومیټر پوله ده د ملکنی جنسی سره. دیر په دوه مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا د دیر دوه ضلع کوز دیر بر دیر او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د براهوی جبې لفظ دی او د دیر معنی دا اوبه. بعضی پوهان دا وایي دیر چې دی در دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی در سنسکرت جبې لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی دا چې موجوده افغانستان نه به د ناواپاس یا نواګه پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابه پلارو دا باسین غاړې تراتل او بیا د هند په مقام با هندستان په لور تل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړې دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بود مت او هندو شاهی نه وړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوي دي چې نن نه خوشا ول سو کال وړاندې د سیمه آباد او د لرغونی آثار او کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دیکله وایي،
دا ګندارا گریو کلچر چې کوم یادیږي د آرین د وخت سره دا کنټمپرری دی، داغي اثر هم ایون هم تدل ته ملاو شوی دی. په تیمرګر کې گریو کلچر سایت او باغې کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وخت او د قبرونو اوزار هغه وخت کې به دا دستور چې را مړ شو یو بندا یا هغه وسیزلی شو په یو مرتبان کې به یې واچو د هغې سره د هغه د ژوند چې کوم د هاوس هولډ چې ورته مونږ وایو اوزار او د هغه لوښي لرګي وغیره دا شیزونه میزونه د خوراک سامان دا به یې ورسره قبرونو کې خښ کړو. د دې آثار هم مونږ ته دلته په دیر کې میلاو شوي.
لطف الرحمن وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړي سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوزونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوشا شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغې مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویلی دی.
سکندر وزیراعظم ته دغه ته کې سخت مشکلات چې پیښې وي دي غره تلاش علاقه ده د علاقې ته هغه وخت کې مساګا ویل شي او چې دا د اسکینین ریاست در حکومتو دغه وخت د دغه ریاست بادشاہ او اسکینوس نو چې کله سکندر اعظم د ترالو دغه د خیال نو چې د تبدونه سخت ریزیسټنس وشي او اسکینین د هغه سره ډیره سخت مقابله وکړه درې ورځې پورې هغه مساګا پته نه کړی شو او درې ورځې نه پس هغه فیصله وکړه چې یو بھرپور حملوں کی نو اکی اسینوس وفات شو اگر قطر شو قدر جگڑا کی او دے تبیرے شی دمسکر آتما ساگا
لطف رحمان وائی چی سکندر اعظم پا دغ جنگ کی زخمی شوی ہم او دا دیر تاو او غسین زائی لخ کر او زائیونا پا مکمل توگا تباکلل
تلاش کی کمونگا او گرو دا زیارت بازار نه کمونگا جنوب طرف ته وګورو نو دغلته کې یو ډیری ده هغه باندې اوسم هغه د محل سره ټوکړه پاتې ده او دغلته کې سکندر اعظم چې کله جګړه کور نو دی زخمی شیو د اسکینین کسانو د پدې پتون باندې وشته او په غشي باندې او د چې کله مازیګر هوا اوالو د دغه علاقې هوا ډیره خرابه ده ډیره ترخی په مازیګر کې ته هوا د ته اولګیده نو د ډیر زیات تکلیف محسوس کو
خو بیا مورخین پدې نه دي متفق چې سکندر اعظم واقع هم د مساګا یا موجوده ملکن ډویژن په جنگ کې زخمی شوی ځکه هغه په خپل اورا یعنی موجوده اوډیګرام بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړې ته رسیدلی و
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغی بیا دلته کې د کټکلې په دې سایډ باندې راغی او چکدره موجوده چې کوم د چکدری دا دیر دا چې کوم میوزیم دی په دې اړخ باندې هغه سیده لاړو بیا سوات ته لاړو هلته کې جنګونه کړي دي داسې د منګلور په ایریا باندې بیا مونږ ته نور آثار ملاویږي په اوډیګرام سوات کې ګورا بازار او هلته کې چې هلته کې هغه جنګونه کړي دي بیا موجوده چې کوم دا ټول آثار مونږ ته داخلي چې الیکزینډر واقعي په دې طرف راغلی او په دې لار باندې تیر شوی دی
دیر په تیر وختونو کې د بود مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بود مت او هندوشاهی وختونو نخې نخانی ملو شوی دی او دا چکدری او دا هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی دا چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې ملو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی
پاتیشو دے او زم سره ډیر ریچ سایټس دی پای کې خاص نمونه چې زواله مې یو د دمکوټ سایټ شو یو پکې اندان دی رېدا چټپټ شو دا چې دین علاوه نور هم دی په مشو کې دی په اسپند کې دی او په موجوده دور کې وس هم یو سایټ چې په ګومبټ کې دی ګومبټ فورټ ورته وي هغه موږ په ګزټیر کې پروټیکټ کو هغه د هندوشاهی سره تعلق لري
دا پښتونخوا د نور سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدې یعنی د محمود غزنوی په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی لطف الرحمن د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حق لا وای
محمود غزنوی دلته په 1021 عیسوی کې راغلی دی او د دسره یو ډیر بهادر کس د غنوم یادیږي حیا نواز حیا نواز دې داد مسخیلو دا یو قوم دی په دیر کې په جندور کې د دې کسان زیات پاتې کیږي او ته مرګ راکی د دې مشر تیر شوی دی دا حیا نواز چې دی دا بیسیکلی د ترکو سیدنګیو حیا نواز رالو او د محمود غزنوی سره په دغه علاقه کې په پتوحاتو کې ډیر مرسته وکړه او محمود غزنوی د د بهادرۍ نه متاثر شو او د دې مرګ رینا برا شمال طرف ته والا کور کړه چې هغه ته اوسم حیا سری ویل کیږي
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاہ ظهیر الدین بابر چې کله په 1400 مسدې کې د سیمې تراغلو نو د یوسفزو کام ملاتړ تر لاسه کولو د پاره د یوسفزو قبیله مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوي او دوستۍ یو رشتہ جوړ شو چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاہ په وخت کې په جنگونو بدل شو په دیر کې بابر بادشاہ په کوم کوم ځای کې چې د دمې لپاره د خپل لخکر سره خیمه لګولې وه، هغې ځای ته نن هم خیمه وایي، او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سوات په لور تللی و هغې ته د بابر غاښي وایي.
بابر دلته راغلی دی په 1526 کې، هغې اول نواګې د باجا وړله کوله، بیا تالاش ته راله. د دې ملګري نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې وه، ټینټ شورته مو وایو، ای لګولې وه، هغه ځای ته نن هم خیمه ویلې کېږي د دغه خیمې سره. او که مونږ بابر نامه وګورو نو بابر په دې کې وایي چې زمونږ سره په دغه علاقه کې د خوراک کمی رالو. نو مونږ لاړو ماندیش نوم یو کلی دی، دغه کلی مونږ ډوډ کړو او دای نمونږ سره ځان سره غله راوړه.
د دیر ریاست چې په کال 1906 کې د قبایلی ایجنسی حیثیت ورکړی شو، او بیا وروستو 1901 کې پاکستان کې شامل شو، ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلیږي. څوک چې په کال 1501 کې په نهاک دره کې پیدا شوی و، هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو، نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنه اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو، او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر ښار ته لاړو او هلته آباد شو، او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دغه کورنۍ په حکله وایي،
د مولا اسماعیل نه پس د ده زوی دی ظفر خان، دی د دین کار په ځای باندې دنیاوي یو خان جوړ شو، او دی د لاجبوک په ځای دیر ځای ته لاړو، دیر ښار ته چرت یو دیر دی. او هلته کې بیا د ده زوی دی غلام خان، هغه هم هلته اوسېدو، د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډېر شته. دا یو ډېر لوی خان و، د ده سره د 30,000 لښکرو، د ده زامنو آزاد خان، غزن خان، سعدالله خان، محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا اخیستی وه.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروستو ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړی شو، په دیر ریاست باندې تر کال 1901 پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه، او هغه په سوات منګ ورکی پنا واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بې دخله کړو، نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګې ترلاسه کړي.
عمرا خان چې د پټان نیپولین په نوم یادیږي، د ډېر جنجو، د ده حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې و. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو، او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند نه پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورین د معاهدې په وجه سه اختلافات راله، انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه، د ده حکومت یې ختم کړو، او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان پس محمد شریف خان کم جی پمنگورا کی اسی دو واپس راوی سو، اور دا دیر حکمران شو، اور دا خاندان دا 1969 پوری حکومت کرے دے.
که یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم، د غزنی سلطان محمود، او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی، نو بل خوا د برطانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی. او د چکدرې سره نږدې ادینزه په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمن وایي چې انګریزان په لومړي ځل د گلګت پلار چترال ته رسیدلی و، خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو، او د ټیلیګرام لاین دپاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کېږي چې د والي سوات په مقابله کې د دیر نواب، په خصوصي توګه نواب شاه جهان، د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف و، او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډېر ظالم و، دغه په زمانه کې په دیر یو سکول نو، یو اسپتال نو، چا سیمټی کور نشو جوړولې، چا خپل کور ته شنو نشو ورکولې، بجلی نه پرېښوده. لکه هغه دا خیال و چې که پرسته دلته تعلیم راشي زما حکومت به ختم شي دا خلک هم نه مني او دا هغه د دې څه دونه یریدو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پریخو دی هغه صرف د پرامې سبق ویل دي او نور به پریخو دی
اوریدونکو د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم بد مت هندوشاهی مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعات درته وړاندې کړو بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا د چرچل پیکټ د بابر غاخې او د دیر نواب د کور او کلا په حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي د خدای پامان
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.